ور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د انجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوي واده شوي هلک او انجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیابه رابطه واوسي او بالاخره دا رابطه د دوی په یوه ښه کورنۍ باندې تبدیله شي، د اولادونو او لمسیانو چیښتن شي. نو د ما په نظر باندې بله، او دا لاسنیونه او دا حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خواښې له طرف نه یا هم د غې له خویندو له طرف نه یا د کورنۍ د نورو غړو، ولو د نجلۍ د عدم درک یا د نجلۍ د نابلدۍ یا د نجلۍ د اجتماعي ژوند کورني ژوند ته د عدم آمادګي یا ناتوانۍ په نتیجه کې ستونزې رامنځته کیږي. یا ښه پخلی نشي کولی، ښه دیګ نشي کولی، ښه ډوډۍ نشي پخولی، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي، د اولادونو پرورش او د هغې روزنې ته متوجه نه وي، یا نورې ستونزې موجودې وي. خو دا ستونزې باید په خشونت نه، په جنجال نه، په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت، په نصیحت، دا باید په پالنه، په پرورش، په یوه دایمي روزنه باندې باید مغه شي، په یوه ښه رویه، په یوه ښه شیوه، په دایمي توجه باندې باید دا اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غې لور ده، په کورنۍ پورې ارتباط لري، د مور ده، د پلار ده، دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري، د هغوی په غم یا غمجن کیږي، په ښادۍ خوشحاله کیږي، هغه آرزوی لري چې اولادونه لور یې ښه ژوند ولري، خوشحاله واوسي.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې د خپل د داسې پیښې شاهد ده چې جلی د خسر په کور کې لستوندو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمام شوي. خو د پلار کورنۍ ور باندې خبر هم نه وو. لاغلی قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د غستونزو علت وایي چې جلی د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دې ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بالخصوص داسې ایدیالوژي د خلکو سره ده. ښځه چې واده سوله د خسرګنۍ ده، چې مړه سوه برته د پلارګنۍ ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مخته ځي. یعنې کېدای چې که ازادي تراسو دلته دې ته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي وي، خو هلته په هغه کور کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو په لهذا دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې. که هغه کور کې دې نه هرکلی وسي او دې ته دا اختیار ورکول سي چې څرنګه دا خپل په تیر فامیل کې و، یعنی د پلار په کور کې و، هر اغه رقم یو فضا ورته اغه ډول سل پسله نشي کېدلی، اده اقل 50% 10% 40% اغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس د دغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې په کې لوی شوی ده. ته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس دغه ماحول وي. نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلی ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي. د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي. هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي، هغه هم د منځ ځي. کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ ته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګنو مشکلات سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشتو کې ته باید گزارو کې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه سیستونزو سره مخي ځکه چې نابلدي د پاغه کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه وي، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګایي تر څو چې خپل زړه تش کړي او دا ځای څخه یو سپورټ ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، وخسرګنې کور کې دا مشکلاتونه سته او دا ده ده. چې خور ته وایي، خورې ورته وایي چې ودرې د څومره مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو دغه سه حالت د څو کو دغه به په تقدیر کې او دغه دی په نصیب کې. دغه شیا نور هم د جلی زخل خپل دفاع وکم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زی خپل مایت د پلار د کور د خوات نه تر لاسه کی، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کول پلان ور سره پیدا کیږي چې زه باید خپل خپل دفاع وکم، زه باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکم، زه خپل ملاتړ نه لرم، نو باید زه خپل قوي وسیګم چې تر څو زه خپل خپل دفاع وکم. هغه دفاع خودی کې نور هم دا تر دې چې سمه کې نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې دا د ځان دفاع کوي هغه خسرګنې نور هم بدې ګڼي، هغه ته دا خنختاری چې ګوري خپل ځان څخه دفاع وکړي او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت شوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ شوی ده، یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد په کوالته لري، هغه ورته هر څه ورته ښیي چې تلار څه داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغه بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چستونزې او مشکلات سره ډیریږي په کورنۍ کې.
کورنۍ والی نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي او دوی ته ډیر مهم دي خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. والی د خلکو خبرې دوی ته ډیر زیاتې مهم ښکاري، نظر د لور ژوند ته
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو خبرې د خلکو تیرو دایمن فرهنګ ګرځېدلې ده بیخی. او فرهنگ مو د اول نه هم دغه سره تپاتې او د پلرونو نیکونو څخه د سیمه سره تپاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنگ ټغر ټول سي. کله چې خپوسی په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور می هلته مشکلات لري، یو دوه واره درې واره لوري شکایت کوي، یو څه دی خپل پستر ګولې دلې وای شنه دن کای بوت مانند دیدن زی یو زلي ګوري کور ژوند مورې استي پلاره فرض مثال تور سو ګوره خو ته تجربه لري ته تحلیل کچ رښتیا د جلی مستون زلري کینل لري غراسي چورتوې چولارشتیا چم سوند سره مخ ته خلکو سره بد چلن کوي او د ملامت نه ده. په دې نه وایم چې اولاد می ده خو و می کتل حالات او کور جون می وکتل چانه می پختنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضی موضوعات کې سر می خلاص او په بعضی شان باندې د جلی غلط نه وای. نو دلته وی خپل روای خو مونږ ته خو نه خای چې مونږ مداخله وکړو دوی په ژوند کې، دوی به خفاسي کوم مداخله وکړو او هغه مور بیا ور سره تایید کی چې هم دغه سم خبره باندې باس وکړه هغه ته خوندور ښکار نه سوله. نو تر دې چې خسي د نور به هم خراب سي، دا ستونزه بیا د فامیل سره ای کوم مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي او خسرګنې فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک پختنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کو بل اخر نه سبا تابعدار کیږي. هر څه چې موږ وایو، هر څه چې قوانين موږ د کور ده، هر څه چې مقررات موږ د کور ده، مجبور ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکا، د ټولنې پروا وکا، د رواجونو پروا وکا، خپل دولت پروا مکوه. ډیر ځایو کې داسې شوې دي چې اولاد یا غجلې د لاس تللې ده، په یو نابلد او امراض باندې اخته شوې ده، رواني تکلیفونه پیدا کړي دي، عصبي توازن د لاس ور کړی چې دغه شیانو سبب ګرځي. به هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کشکې مو غم ورته خوړلې وای، کشکې مو خبرې کړې وای، کشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولای، کشکې مو د خپل د لور دفاع کړې چې بیا هغه کشکې بیا هیڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې غجلې نقطې ته رسیدلې ده چې برتر ګرځېدلې او هدي لته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه دی چې د دوی لور دی په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزداکړې لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جرته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله یې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړې په هغه باندې باخته ورندر دي چوپړ وې دا دې کار وکړي. او خپل لور چې بیا وادسي هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلاب په بولې کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر نازو نوازش ورته ورکړي، کورنۍ ګوري، الګ ګوري، ډېر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور ګڼي، انګور د بل لور ګڼي، دغه خلک پوه نه لري.
بله اغلی نیازی، په اخر کې که اغو کورنۍ او تل تاسو یو مشوره ولرو چې دوی خپل لور ودوي نورې په خدای سپاري، هغه که خوشاله یو خو په هر حال ستونزه نسته. که چیرې یو والا مشکلات د خسر په کور کې د انجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي، اته دی ویلو څوک نه لري چې او څوک کینی او خپل مشکلات ورته وایي. سره لدې د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنۍ ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې سه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د دې خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسیږئ. تاسې په دې سه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل په دوستانو کې یو ډېره ښایسته جلی واده شولی، جلی مړه شوله د همدغسې مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله. په شروع کې هغه نه ویله، کله چې زه خبر شوله ماما یې مور پلار خبر کړه، مور پلار یې داسې وخت خبر شو چې جلی یې په زولۍ کې راوستله خپل کور. زه د دغسې قربانۍ شاید پاتې سوی یم. په زرګونو داسې قربانیانې مونږ ورکړي دي. دا یوه نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه درته وایم چې دا ما خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لیده کاته. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کړو، باید خپل د اولادونو ژوند په حساب کې چې موږ مسؤلیت لرو هغه مسؤلیت تر سره کو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لرسو نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیروي. اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لور ودوي، هغه ډیر ښه تحلیل کوي، ښه وپیژنې، په هر خوای نو وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګیر اوسېږي. او اټ وخت د خلک بتوي دغه خبره ته ارزښت مو ورکوي. دا فکر په ځان سره وکي چې اولاد می کوم حقونه په ما بندلری او هغه حقونه څنګه ورته ادا کوم.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم خوراس.
درن دوستانو، په دې لاره چې د افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملمه.
احمد شبریم هر کله مو کوم. نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي، په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پات شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست. که چیرته دا کیسه وکړي چې 24 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغله؟
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو اوریدونکو ته او د آزادې رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. پاری وخت کې د مسافرتونو او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماټیک روابط قطع کړي و. نو زم دې ته مجبور شوم چې المان ته پناهنده شم.
تاسو چې لمړی ځل راتلئ، له پاکستان راخلی پالوتک کی جرمنی ته راخلی
اسلام آباد نه زهران ته د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مونیخ ته منشان ته
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه
ویزا په هغه وخت کې نه و مونږه کون سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و د روسانو یرغل و په هغه وخت کې نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون د ویزې او بدون د اجازه نه دلته راغلي یې مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي دی بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول وکړو.
مولانا صاحب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلی دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکا و همداسې؟
نه دی هغه نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل لیکن یعنی یو ځل تلی وم هندوستان ته او غم پالو تک کیو او په پاکستان کې داخلي پروازونه ملرل تقریبا پنځم یا شپږم پرواز
دی. البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لاند سفر نه و. څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی څه احساس مو کاوه چې هلته به ژوند څنګه وي او سخت به نه وي؟
د سوي چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په حق باندې ډیر کم و او نه پوهېدل چې کومې خواته دا هغه توقیږي یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه آیا مونږ به دوی ومني که وبم نه مني کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه دغه ټول سوالونه و او هلته چې زه د کور نه راوتلم زمونږ کورنۍ وه دیني کورنۍ وه او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي وهیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې خصوصا په لومړیو کلونو کې تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوشتي و جرمني ته دغه سیاست ته مو څنګه توجه زیاته کړه؟
د څو چې دلته کله چې راغلم او هدف دا و چې خپل درسونه ته دوام ورکړم سره د دې چې ما خپل درسونه ته دوام ورکولو لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځنې اشغال بي او زه په قرار باندې کینم او دلته لیکن یو شی چې ما وکولای شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه زه چې دلته راغللم نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي نو خطبم دوی که خیلی آغا تا بخویایی او که بدی آغا تا بم خویایی نو دا شای چی غوز ما دی زمیر او دی وجدان تا قاضا نوا نو دلتا می پا آزاد و فعالیتون و پیل وکرلو لیکن دی افغانستان دی طول و دلو سر پا تماس کیوم ترسو چی منگا وکولیشو دی شوروی اتحاد سر پوزون دی افغانستان نو بست.
په جرمني کې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول مثلا د مجاهدینو کوم غیر تاسو لیدل دي؟ البته مطلب مې مشان دي کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشان سره چار یو براتلو دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی دی کوم سازمان سړی دی نو ما دی حکمتیار سره دلتا اغلرل پوشی لیدنې کتنې لرلې کله چې دلتا دی منشن په اسلامي مرکز کې وینا کوله همدغه سی برهان الدین رباني یادی دی نورو احزاب او ګیلانی صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددی دغه څلور مشرانی مولوی صاحب محمد نبی محمدی ایدی ټول سره او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی ما دی د پکور کې په نوکور خلو کې درس ویلی آخري کتابونه ما دی د نس د کړي وو نو دی ټول سره یو قسم ته دی اشتای یو دی دوستي هغه وو نو دوی به چیراتل دلته نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلم پال وو سما او یا د دوی سره خرابیت ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغه مشانو کې چې تاسو یاد کړل له کوم یو نه تاسو متاثر شوی یاست؟
د چې وو چې په دې مشانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو حضرت صاحب وو رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډیر نرم سړی وو او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې هم به علمي بحثونه کول د ټول سره یوازې کس سره چې داسې ډیر رسمی تعاملات باندې زما خبرې شوې دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ول وصل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستله، خپل شهادت تامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټان وستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یو ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد او ډاکټر پروفیسر کلیسپخ هغه ما ته ویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته ویلی چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریری یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. کدا شه ما وکړلې شول نو ته ما ته خې نمرې راکا. نو په دې د پاغه کې ما د کامیابی نمره واخستله په تحریری امتحان کې چې په البانی کې ورته څلور نمرې وې. او یعنی د منګا د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادت نامه زما په دوو هغه باندې وشوله، دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادت نامې بیا تاسو کار ونخست؟
بیا هغې شهادت نامې نه ما کار په دې واخستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا مونږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او دی حلال روزی یا دی تجارت دی پاری دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل نه لري نو دی دوی دی پاره دا شی مکروه دی.
مولانا سب تاسو د اتحادی خبره وکړه، د اتحادیو جوړیدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت د دې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوئ چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړیدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیتزی یا یو کار کوي. اوس مثلا ډیر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته راهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کیږي او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅیږي او امکان لري ډیر کسان بي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډیر کم لیدل کیږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې په روسي قانون کې اوس هم شته ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی. بیرته د جرمني ژوند تر شو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان ندي د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې پروس باندې خطبه ور کول، خلک را غونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لار کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دی آلمانی کولنی او په هغه ځی کې چې زه ژوند کوم د منشان خار یو ډیر مذهبي خار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنه پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي خار دی او په یو مذهبي خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، ځواب څه دی؟ ځواب ورته څه دی؟
ځواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبوره وو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ییزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوخه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومني. او که په داسې شکل باندې منګه د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت یا هغې کې خلک دې طرح بلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشن په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر آلمانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفی تاثیرات وکړل. یعنی دی ولسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه آلمانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک دی ولسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې دی ولسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو له خوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو ترڅنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعري کېدلې، کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعض استادان هم شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغه وخت کې چې زه شاګرد وم، نو باید واړه واړه شعرونه به لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو، ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو، او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو، نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر و، د ګوتی انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو دی نازک الملائکه یو شعرم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو خدای دې الکوزی صاحب وبخي جان آغا الکوزی صاحب و فریده هوډ وه او نور ډیر دوستانو عبدالوهاب سرتیر و او اسدالله ازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو او دغه لړۍ چې ده روانه ده. لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاب مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو حال پیدا کول د غونډو دپاره د هغې کرایه تهیه کولو بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهی ته ضرورت لري او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هره رشته کې به چې وو هغه به موږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2009 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه 800 کلیز د سید جمال الدین افغاني په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت وه، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړه ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و یا په سیاسي هغه کې، لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول. همداسې به وي مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چیرته د غوس په افغانستان کې له یوه دینی عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې د راتګ جرمني ته د تعلیم د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي، فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یا کوم مشر چې عالم ختلی او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنی تاریخ لیکلی، یعنی ته لیکلی خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمینی دي چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کاردار لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې وی شرق شناسی دا یا اسلام پیجندنه دا اسلام وسنشاف دا ټول غدي. لیکن زمونږ د افغانستان کې مونږ د یو مملکت د فارم داسې یو انسټیټیوټ لرو چې مونږ د امریکای سیاستونه یا د یورپ سیاستونه خارج یابي کوو او پس هغه نه زمونږ پلان د سیاست په هغه معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډیره مننه.
ژوند دې اوسي، خیر اوسي.
نن بشپ زما د یار په کومه باندې جلوا کر پکم ہٹ پکم دکان وی دکان بے دخلے دکان وی شرم بولے بے حسن کم ترکان وی پٹے وا بے دمخ کم پتنگان وی امراہان بے پاکان کنا پاکان وی چویل دے خمس ما دل چھتے وار دیار دتلو بدل ولن چویل دے خمس ما دل چھتے وار دیار دتلو بدل منزل پے سبا کرت سوکھوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھوی پچ شان بش کست زہر پزروی لتک مو پے دزلت غم بخلوی دم قدم پے خلے دم مخبوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سشان بش کست درمی پلارے مگر دونو آلو دس پن روک ساری زپ خار دبے کسے پارے پارے آبے لے بے وہی دوینو داری نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری تم شرم تی کم ننگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت تم شرم تی کم ننگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت خندے دلی وی کنوی دزڑا غم بے خلے دلی وی کنوی فراغت پے پسند دلی وی کنوی چا بحال ترے پشتے دلی وی کنوی پټ پوزای بای مندلې وکنوې چوار بم سے دلے وی کنوی مستماغ ہن کے بے پت سوک پیارے چھ غم خور نشوم دیار پتا خواری کھین مستماغ ہن کے بے پت سوک پیارے کھین چھ غم خور نشوم دیار